وي سخت عواقب به ولري. دا خبرونه
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوت، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یوه یې خپله ځانګړې طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پړچنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره لري. خوست پخوا د پکتیا ولسوالۍ و چې وروسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړل سوه او له پلازمینې کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی دغه راز، د خوست ولایتي شورا پخوانی غړی نورشاه نورانی چې دواړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې د بشري بحران کچه څومره ده؟ ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صالح صاحب تاسو ته، محترم نورعلی صاحب ته، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. په صورت عموم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه څه ډول چې عمومي حالت یو څه په اقتصادي لحاظ بحراني شوی دی، په خوست کې هم داسې یو څه محسوسېږي. ځکه دلته تر اوسه پورې ډېر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره هم دا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډېر مصروف وو. کله چې دلته لیوې خوا د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سست شولې، له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال لحدونه چې دلته فعالیت کول او هغه یو څه شولې، له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په قطعاتو کې انشعاب رامنځته شول، دغه هم خلک له بیکارۍ سره مخامخ کړل. هغه خلک چې په تنخوا باندې متکی وو، هغه یو څه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو څه ستونزې لري. خو په صورت عموم لکه څه ډول چې په تیر نظام کې هم دا خبره کېدله، اوس هم دا خبره دلته یو څه محسوسه ده چې د خوست خلکو پانګه چې ده هغه د دوی د خپلو زحمتونو پانګه ده. هغه د عربي اماراتو یا د نورې نړۍ نه دوی د خپلو خولو په مټ ګټلې پانګه ده.
نو نورزی صاحب، دې مسلې ته وروسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا پخوانی استازي نورشاه نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سائس صاحب، زه هم خپل وار سره نورزی صاحب ته د ازادۍ راډیو د قدرمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې نورزی صاحب یادونه وکړه، مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال مرستې کمې شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دغه وضعیت اغیزه کړې ده. په د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې اورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په کچه لکه مخکې چې درلودو. په یو نه یو ډول به چې مخکې نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې، یو نو یو ډول با مستقیم او غیر مستقیم ډول با خلک دغه پیسو نه دغه معاشات نه د نړیوال ټولنې لمرستو نه مستفید کیدل برخمن کیدل با او زی د روزمره ژوند او گزاره به روانه با د خوست لري پرته ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ د مملکت ماشه مخیاده ونه وکړه په دې کې واور شي وي په ځینو کې بارانونه شوي دي او تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته ولې یو څه ناسه مالي تلفات په وخت وي ځینو ځایونو کې خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو دوی هم د نړیوالو ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړې دي او د ډبلیو سی په مټ باندې دلته کم کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي هغه تر اوسه پورې نه ویلی ځکه خوست تقریبا 1.5 میلیون شاوخوا نفوس لري په خوست کې نه یوازې چې په خپله خوستوال میشته بلکې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خوست را کډه شوي دي په خوا د نامنۍ له عمله هم دلته راغلي وو چې اوس دلته ګزارای روانه وه د خپل ولایت ته نه دي تللي او د تر څنګ د نورو ولسوالیو نه هم خلک مرکز ته را کډه شوي دي نو خوست په خوا د امن ځای وو خوست آب او هوا اقلیم برابر دی اوسیدو لپاره دلته کاروبار ایوان د نورو ولایتونو په نسبت سره کوم خښ نورزي صاحب یادونه وکړه د زینو ځینې خوشمشتي تقریبا یو نیم لک موږ په عربي متحده اماراتو کې مسافر لرو او د خپل شخصي ودانۍ جوړوي مثلا مارکیټونه جوړوي نو دا ځینې د ګوند ولایتونو ځینې اوسیدونکو چې راځي دلته کاروبار لپاره دوی پارک کې مصرف کیږي نو په لحاظ زما وړاندیز دغه دی زما غوښتنه دغه ده چې نړیوال ټولنه بل خصوص کوم پیسې چې څنګه شوي دي اوس کوم ځمنې شوي دي امریکا متحده ایالاتو کړي دي یا ناتو کړي دي چې موږ د افغانستان سره مثلا 2 میلیون ډالر مرسته کوو به د موږ ته د دې په مصرف یا د مرستو په تړاو به موږ ډاډ راکړو چې تاسو موږ مطمئن شو چې په واقعي معنی خلکو ته رسیږي نو د اسلامي امارات هم دا واجب او دا فرض ده چې نړیوال ټولنې سره د مرستو په توزیع کې د مرستو ترلاسه کولو کې تعامل وکړي یو ډاډ یو اطمینان ورکړي تر څو د موږ نړیوال ټولنې مرسته راجلب کړو او دلته په خوارو غریبانو او بېوزلو باندې وګشو کنه دا حالت چې دوام پیدا کړي یعنی مثلا ملل متحد یا کومه سروې چې شوی چې 15% یا 50% خلک په د لوګي د سخت مخسره مخامخ دي
بل نو
دا لا
نورانی صاحب
مثلا
بله مننه بله حتما استاد سپین روان نورزای مخ کی شاغلی نورانی غوښتنه وکړه هغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده د هغه په ویش کې باید شفافیت موجود وي اکثره وخت له خوست څخه د غرض نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشری مرستې چې په هغه کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کیږي په خوست کې د وضعیت څنګه دی تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست
په خوست کې تر کومه پورې چې په دې ورستل کې کومې مرستې ویشل شوې دي تقریبا لومړی ورته ډیره دقیقه سروې شوې ده حتی بعض سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وي او مرستې اوس ورته توزیع شولې یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا متضرر وو هغه واقعا اې دې ته ضرورت لرلو چې دوی سره مرسته وشي هغه په نخښي وو یې سره مرسته وشولې په دې ورستۍ کې هم کوم مرسته چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکارا یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې یې د رسنۍ سره شریک کړی یا په خاله رسنۍ کې خبر کړی وي یا کوم خلکو چې تر راته کړی دی موږ تر کومه پورې چې پیژنو هغه اړمن دي خو دې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څنګه ول چې مخکې نړیوالو نه هدونو کوم مرسته وکول په دې ورسته کې دا یو میکانیزم ورته را مسکړی چې دی غیر لپاره باید لومړی یو سروې دی وکړله د سروې نه ورسته به بیا لمړی به عریضه ټوله کړلې بیا به سروې ورته وکړله او د غې نه ورسته به هغه څوک چې وړبو هغه به سلیکټ کړل هغه ته به مرسته ورکړل بیا هغه څوک چې سلیکټ چبونه وو یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نشول هغه به د لیست نه ایستل نو کدا ډول هغه پروسیجر یو څه نور هم دقیق شي او د اسلامي امارات د مهاجرینو چارو ریاست او همدا ډول نور اړوند ادارات د دوی سره همکاري وکړي زه فکر کوم د خلکو هغه غږ او هغه تشویش چې لري د مرستې ویشنه هغه به نه راجوتیږي پرته له دې په صورت عموم خلک کچری د میکانیزمونو نه استفاده ونه کړي زه فکر کوم هر ځای کې بیا مشکل هم جوړیږي اړمن خلک هم پاتې کیږي ځکه چې ډیره مشکله ده چې دوی وتوانیږي چې څوک وړ دی څوک نه دی وړ موږ په خوست کې تر ډیره پورې دلته په خوست کې مخکې هم چې مرستې شوې دا ځلې هم کومې مرستې چې وشولې تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو هغه د داخلي بې ځایه شوې چې تقریبا اکثره فامیلونه یې د خوست نه وو یعنی هغه فامیلونه وو چې هغه واقعا د نورو ولایتونو نه یا د غربت لوجه او یا هم د سرپناه د نشتون لوجه دلته خوست راکډول شوی وو د هغې سره مرستې وشولې یعنی خوستوالو هم په هغې باندې کوم انتقاد ونه کړلو اعتراض یې ونه کړلو بلکې خوستوالو هرکلی هم وکړلو چې تر کومه پورې چې شفافیت موجود وي خوستوال به یې هرکلی هم کوي او د دوی سره به همکاري هم کوي
ډیره مننه اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو د ازادي راډیو خبریال هڅه کوي چې په خوست کې د طالبانو کوم استازي هم را پیدا کړي چې ځینې پښتنې ممکن دوی ته راځي وي اوریدونکو هم کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي د واتس اپ شمیره مو ده 00422114 شپږ سوه یو دغه مو د ټلیفون شمیره هم ده یعنی 00420214 شپږ سوه یو بل شمیره مو ده 00420214 پنځه سوه یو شمیره بیا تکراروم 00420214 پنځه سوه یو اوریدونکي کولی سي که د انټرنیټ اسانتیا لري چې د سکایپ له لارې هم له سټوډیو سره تماس ونیسي د سکایپ ادرس مو د ازادي ټکی راډیو ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
السلام علیکم تاسو ته محترم او مهمانو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم
وعلیکم السلام
مهمانو کې چاره ورته جواب راکړي د مشرقینه تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده کله چې د پاکستان نه کیلي راځي یا مالتي راځي نو د لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې ناوړي یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه او بل په پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه
ډیره مننه دوی هاتمن ستاسو پښتنه واوریدل لزان سره به یاداشتوي نور اوریدونکو ته هم وخت ورکو دوی هم ممکن نه ځینې پښتنې ولري مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مننه الطاف حسین احمد جلال آباد
ستاسو آواز اورو د پروګرام د موضوع په اړه کوم سوال لري د خوست پر وضعیت خبرې کوو
پروژان سید د خوست پړم دغه کوم خو مونږ دغه مزادر دوستونه ولا دغه دغه پړه دغه کوم چې دغه خلک ډیر ناشه
دا ورډن کې تماس متاسفانه چې پریسو د ولایت ولایت په پروګرام دی چې د خوست پر وضعیت خبري کوو د پروګرام ملمنه مودي د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای د غرض د خوست ولایتي شورا په خونه استاد نورشان نورانی ځین ورډن کې په لنګ کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصتوي میځ دې
خوست ولایت څخه خبرې کی په خوص ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کېږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم ووریدل سمخ کی مو پر همدی موضوع خبری وکړي، بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي. ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا ورېدونکو تماسونه هم ووریدل په پایل کې ورېدونکو د تورخم یادونه وکړه، بیا ستاسو څخه پښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی؟
مننه د نگرهار نه چې کوم یو ورور وو هغه پوښتنه کړې وه چې غلام خان بندر مثلا خلاص دی د تجارت یا د خلکو پر وړاندې که څنګه دی. نو د غلام خان بندر په اوایلو کې دلته یو شپه د کولې موټر بچې تلل، یا بیا به سبزیجات تلل، یو څه نه څه ستونزې وې. دلته په لسګونو سلګونو موټر ولاړ وو، د پاکستان حکومت به دوی درولي وو تقریبا کومه کولا یا مثلا نور تجارتی توکي چې راوړل کیږي پاس نه نور ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پیتیریږي لکه مخکې چې پیتیریدو. د تجارت پر مخ پرانیستې د صادراتو وارداتو په اړه، او د دې تر څنګ هغه کسان چې مثلا ایخوا په د پولې نه ایخوا یو څوک ولري هلته انټري ورته کوی چې تذکره ور ولېږي، د تذکرې له رویه وخت نه وخت د غلام خان په بندر باندې زموږ ځینې داسې کسان چې مثلا یا بیماران وي یا سختې اړتیاوې ولري د سختو ستونزو سره یا مخامخ وي هلته ډاکټرانو د پاره ځي، نو وخت نه وخت په دې لاره باندې ځي او راځي، خو د تذکرې له مخې هم ځي. او دلته ځینې هغه کسان چې سخت ناروغ وي دلته دولتي چارواکي ګوري، معایناتې کوي، دقیقې څېړې نه غي، نو وروسته بیا ځینې دولتي چارواکي هم دوی ته یو ډول پرما یا یو ډول ټوکن ورته وایي چې ورکول کیږي، او هلته بیا په بډر کې ګوري. نو د هغې په اساس باندې چې دوی رښتیا بهرني هېواد کې مثلا معالجې ته اړتیا لري نو دوی تللی شي. دومره کسانو شمېر دومره ډېر نه ځي، تقریبا په ورځ کې 15 کسان لاس شل دېرش تر دېرشو پورې داسې یو نه بله ورځ دا کسان خلک رفتار کوي.
ډېره مننه نورانی صاحب.
خلکو غوښتنه دغه ده، دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې ایخوا دېخوا د خپلوۍ لرو، دوستۍ لرو، هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري، راکړه ورکړه لري. دوی دغه غوښتنه ده د امارت له چارواکو نه چې دغه لاره چې پخوا د ترانزیت چارې نه نوي اصل فیصده خلاصې شوې وي، دا لاره یوه مهمه او اساسي لاره دغه د خلک غوښتنه لري چې امارت چارواکي، تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي. په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي، په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي.
ډېره مننه روان نورزی. تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشري مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کیږي، په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم یو څه په دې باندې تبصره وکړله چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزمونه رامنځته شي. هغه د داسې یو ډول طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي هغه باید مخکې د مخکې نه یو سروې په د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضې یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې کړي، یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي، بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نخښه شي چې دا واقعا مرسته اړتیا لري. دولت او نړیوالې مؤسسې د مرستو په ویش کې زه فکر نه کوم چې دوی دومره علاقه ولري چې یا دا زما طرفدار دی یا میدان نه دی طرفدار، خو مشکل دا ده چې تشخیص ډیر مشکل کار دی. تشخیص ځکه مشکل دی چې موږ داسې ډیر خلک لیدل دي، داسې تجربې هم لرو په تیر نظام کې، هم موږ ته معلوم وو موږ به چې کله کله د خلکو سره مخامخ کېدلو، حتی د مرستو د ویش لپاره به یې خیمې جوړې کړلې، یو ځای ته به لاړل د څو شپو لپاره، دوی به سره خبرېدل چې نن پلانۍ مؤسسه راځي په دې ځای کې مرستې وشي، دوی به لاړل په خیمو کې به ورته اوسېدل، خلق باور اغلل بس مؤسسات بچی ور اغلل و به جلدل چې دا واقعا په خیمه کې اوسېږي، دا د زړه کالي اغوستي دي، چندان سرپناه د صحي لحاظ کوم داسې څه نه لري، محافظتي پروګرام نه لري، نو دوی به مجبور شول د دوی سره به مرستې کولې، ځکه هغه شرعي خبره هم ده چې شر ظاهر ګوري، د دوی هغه ظاهر به داسې ورته جوړ شوی وو. خو کله چې د هغې لپاره میکانیزم رامنځته شي یا میکانیزمونه بعضې میکانیزمونه رامنځته شول، هغې نه چې استفاده وشوله، بیا د دې کار مخه تقریبا تر یوه بریده پورې ونیول شوه. اوس هم موږ په خوست کې داسې محسوسوو چې زه فکر نه کوم چې داسې کومه خبره موجوده وي، لکه ورور چې خبره وکړه چې د رژیم طرفدارو ته ورکول کېږي، مخالفینو ته نه ورکول کېږي. نه دی شوی، نه مو دی احساس کړی، خو هغه څوک چې مرستې اخیستي دي هغه کېدی شي د داسې تکتیکونو نه استفاده کړې وي چې ځان یې معیار ته اچولی وي، هغه د مرستو په معیار یې برابر کړی وي، مرسته یې ترلاسه کړې وي. که چیرې د دې مخنیوی وشي، زه فکر کوم هغه کومه ګیله معنی چې موجوده ده هغه مخه به نیول شوې وي.
ډېره مننه. د ولایتي شورا پخوانی استاد نورشاه نورانی مخکې مو راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. له دې سره د عرب دغه راز د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تګ څومره زیات شوی دی؟
بل صالح صاحب غواړم چې لومړی لږ د نورجي صاحب د خبرو په تړاو باندې لنډه تبصره ولرم. دا چې د مرستو ویش په تېر رژیم کې د یوه میکانیزم له مخې به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پورې یا په مسؤولو چارواکو پورې اړه لري، نو خبره په دې کې ده چې دا مرستې به د یوه شفاف میکانیزم له مخې باید وویشل شي، د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي، ملا امام وي، مثلا کله چې لیستونه دی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې، د هغې وروسته دی بیا دلته په اړوندو ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو چې دوی نظارت ټیمونه لري، دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نه وخت دی نظارت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. دغه شکایت په وایلو کې اولنو میاشتو کې اوسنه سوي چې مثلا ډېر خلکو به شکایت کول چې موږ به اصلي خلکو ته مرستې نه ورکول کېږي، مرستې یې خوا دې خوړه وړل کېږي. ولې اوس د نورزي صاحب خبرې په تړاو چې اوس ایوان دزا په دې مرستو په توضیح کې شفافیت رامنځته شوی دی، خو موږ هیله او ارزو دغه ده چې دلته نظام شته، دلته اداره شته، دلته حکومت شته، دلته نړیوال موسسه شته، هغې سره په تفاهم هم موسسات هم اړوند ادارې د یوه شفاف میکانیزم له مخې د یو ګډ هیئت له مخې چې د مختلفو ادارو نه ټاکل کیږي، هغه دا مسله په دقیقه وڅېړي او دقیق سروې وکړي تر څو اصلي مستحقو ته ورسیږي. نو د دې تر څنګ په خوست کې ډېری شمېر ځوانان، که زه تا ته ووایم چې هره ورځ یوه نه بله ورځ هم تر د شپې په دوو بجو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورټونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې هلته به یې میتریک وکړي، هلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورټ واخلي. دا وجه دلته دغه ده چې خلک د ځوانانو بیکاري دلته ډېره شوې ده. ما مخکې یادونه وکړه چې پخوا به یو څه نه څه په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک بوخت وو، یا په وظایفو کې، یا په اړوندو ارګانونو کې، یا په ملکي ادارو کې، یا په مؤسساتو کې. کله چې تېر نظام سقوط وکړو نو د خلکو وضعیت باندې مستقیما نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ، نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارموندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې، که د کار زمینه نشته تر اوسه پورې، په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاس هم نه دی روان شوی، ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري، د دوی په لاس کې نشته. نن یوه نړیواله ټولنې مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوي دي، او دې تر څنګ نه کومو نورو ډونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهلی دی. که چېرې دا کار وشي، امارت اسلامي بودجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري، په امنیتي ارګانونو کې، په ملکي ادارو کې. دلته بستونه شته، مثلا د ځینې ځوانان چې مثلا فرار کوي، همدا وجه ده چې کورنۍ ورغاړې ته دي، همدا وجه ده چې نور مسایل لري، همدا وجه ده چې تعلیم کړی دی، دوی غواړي چې مثلا له دې ځایه ولاړ شي، پاسپورت جوړ کړي، ترتیب ونیسي، خطه پاکستان ته اوړي، خطه ایران ته شي، نور هیوادونو ته دوی حج ایمیلونه کوي مختلف هیوادونو ته. نو وجه دغه ده چې دلته د کارموندنې فرصتونه تر اوسه پر نه دي ایجاد شوي. زمونږ هیله او ارزو لومړی په نړیواله ټولنه باندې، په دې نړیواله ټولنه اول دغې مسؤلیت لري چې د افغانستان په داسې حالت کې دوی باید نوې پرېښولی چې مثلا اول ورکې په اول ځلې مرستې کولې، نه هغې نه وروسته چې نظام سقوط وکړو وروسته مرستې نه کوي. دا هغه افغانان دي، هېڅ تغیر نه دی پکې راغلی. د نظام تبدیلي کمالت اسلامي وي که جمهوریت وي، خلک هغه خلک دي، خلکو کې تغیر نه دی راغلی. نظامونه بدلېږي، دولتونه بدلېږي، خلک نه بدلېږي، ملت هغه ملت دی. باید او دوی د افغانانو غته وګوري، وزلې ته وګوري، بېچارهګۍ ته وګوري. همدا نړیواله ټولنه وه، همدا نړیواله ټولنه ده چې مثلا زموږ پخوارو غریبانو باندې بندیزونه لګولې دي. په دا دولت کې چې اوس کسان دي، دا هم د افغانستان خلک مربوط خلک دي، کله د حکومت د باندې خلک دي، هم دا د افغانستان خلک دي. حکومت دومره نه متضرره کېږي د دغه
پیسو، هم خلک ډېر متضرره کېږي. بل نورزای صاحب، بله، مخکې اشاره وسوه، راپور مو درلو چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته شوې ده، دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته. دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي. دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده، کوم هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي؟
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده، تیره ورځ هم لیستونه کتل، تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي، ځوانانو ته راغلي دي. اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي. دلته دوی خبرې موجودې دي، بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي، غواړي چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره پاسپورت واخلي. له بلې خوا یو تعداد خلک، یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې کچېری دا په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی، یا یو سټایل دی. نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی، کومه پورې تیره ورځ زه دغه پاسپورت کوم ځای کې چې پاسپورټونه توزیع کیږي په هغه سړک باندې تېرېدلم، د مازدیګر نه خلکو هلته ناست وو چې دا د شپې لخوا بیا وار نیسي، د سهار اته بجې بیا د دوی د بایومیټریک سیستم شروع کیږي. یعنی له یوې خوا د پاسپورت اداره رښتیا هم دومره ظرفیت نه لري چې دومره په زرګونو خلکو لپاره په یوه معینه زمانی مقطع کې جواب ورکړي. له بلې خوا خلک هم ډیر په یو دم فشار پر ور وړای دی، که څه هم اسلامي امارت په لسګونو واره اعلان کړی دی چې تقریبا 10 میلیونه پاسپورتونه موجود دي چې ان شاء الله ټول خلکو ته برسيږي. خو ټول خلک هر سړی دی، حتی کې دی چې زما پاسپورت مخکې توزیع شي، نو دا د دې سبب شوی دی چې د پاسپورت په اداره باندې یو ډیر زیات بوج ورشي، یو زیات شمیر خلک هغه ته مراجعه وکړي چې د هغه ازدحام امر رامنځته کړی دی. خلک دا نن هم سبا ته د هفتې په ورځ معمولا د مرکز د درو واحدونو د پاسپورټونو د بایومیټریک واروي. بعضې دوستانو زنګونه کړي چې موږ درځو هغه سیمو کې چې د دوی دوستان دي، خلک خار ته نږدې دي، هغې سره وي چې شپې کوو چې سهار وختي یا د شپې لخوا لاړ شو هلته نمبر ونیسو تر څو سهار ته موږ ته د بایومیټریک وار راشي. یعنی دومره زیات رش جوړ شوی دی په پاسپورټ باندې. زه فکر کوم دا یو ډول د اقتصادي مسایلو سره یو ډول رواني موضوع هم ملګری شوی ده. خلک ټول په دې فکر کې دي چې کېدای شي په افغانستان کې نور زموږ کار جوړ نشي، یا داسې فکر کوي چې تیره کله چې نړیوالو ځواکونه خصوصا امریکایان د افغانستان نتلل، بعضي خلک بعضي هغه خپل سفری خېتی او د دوی هغه مشخص کسان د ځان سره چې بول
بعضی خلکو داسې فکر وکړو چې کچېری احیانا ما پاسپورت لرلی نو زه به هم بولی. اوس دوی په دې فکر کړي چې یاره دا پاسپورټ ښه شی دی، دا باید موږ په لاس کې ولرو. یو ډېر څه دلته جوړ شوی دی، پاسپورټ باندې ډېر بې نهایته زیات بیروبار جوړ شوی دی. موږ چې هره ورځ ګورو د پاسپورټ ریاست مخې ته دومره خلک راټول شوي وي چې هیڅ فکر نشي کېدای. نو د پاسپورټ اداره چې ده هغه ډېر محدود امکانات لري، ځکه هغه مجبوره ده چې هغه خپل د معمولي امکاناتو نه استفاده وکړي. لیا به خو موږ چې د چارواکو د خولې خبر شوي یو، دوی سم نه لري د بعض شیانو لپاره د خریدارۍ کوم میکانیزمونه هم نه لري، یا د بیلګې په توګه د بایومیټریک لپاره کوم کمپیوټرونه او د سکین ماشینونه چې لګیږي د هغې لپاره شاید دوی امکانات ونه لري، یا میکانیزم موجود نه وي، پیسې موجود وي میکانیزم نه وي موجود. دا ټول هغه خلاوي دي چې له یوې خوا دولتي ادارو ته کې موظف شوي کسان نه وي، له بلې خوا خلک کوشش کوي چې پاسپورټ واخلي. دا په دې منتج شوي دي چې د پاسپورټ په اداره باندې ډېر فشار راشي او ډېر خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او خلک
بله نورانی صاحب، په خوست کې د هدفي واجونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي، دا مسله اوس هم جریان لري؟
بله، داسې اوازې وي یو نیم ځای کې چې مثلا ځینې خلک ربرول سوي دي، ځورول سوي دي، یا مثلا قتل شوي دي. ولې یوه نیمه پېښه وشته وي، خوابه کېدای شي د شخصي خصومت له وجې یا د شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوې وي. په دې اخرو کې وضعیت په خوست کې لله الحمد بخي ښه دی، او بار بار د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوندو ادارو والا چې کوم مسؤلیت لري، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې، یا مثلا کومه یوه بله دوی وایي اداره لري د صفوفو تصفیه کمیسیون و اداره د شهر، هغه څوک چې شکایت لري مثلا کولای شي چې موږ سره مستقیمه اړیکه ونیسي. په وایلو کې کومې پېښې چې رامنځته شوې هغه هم د شخصي دښمنۍ په پایله کې رامنځته شوې، یا مثلا ځینې داسې کسانو په تېر جمهوریت کې چې خلک یې ځورولي وو، خلک یې لوټلي وو، د خلکو نه یې پیسې اخیستې وې، غصب یې کړی وو، چوري کړی وو، مثلا د تېر امارت مجاهدین زورولي او پیونه یو ډول ډول هغه ځینو کسانو داسې همداسې وکړل چې مثلا خپل شخصي انتقام واخلي، یا کو هڅه او کوشش وکړي چې پیدا کړي وي زوروي، یا پیسې مثلا ورنه اخیستې وي، حقوقي دعوه پې وکړي، عارضه پې وکړي، رایې وروي غواړي. داسې یو څه نڅه وکړه په لله الحمد په خوست کې په تېرو څلورو پنځو میاشتو کې څو څه داسې سترې پېښې نه رامنځته شوې چې مثلا خلک یې بې عزته شي، یا په خلکو باندې اوسپني عملیات ترسره شي، یا خلک وزورول شي، یا وربربل شي، یا خلک لوټ کړل شي. الحمدلله په خوست کې وضعیت بهتر دی. اول یو وړاندیز دغه دی چې مثلا د امارت اسلامي افغانستان د حکومت ځینې چارواکي بار بار دوی یادونه کوي چې مثلا خلک جمهوریت خلک چې هم تللي دي، دوی به د راشي مسؤول ډول په افغانستان کې د اوسېدونکو د افغان په صفت دلته دوی اوسېږي. زما وړاندیز د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته دا دی چې دوی باید په ولایاتو کې تبلیغاتي د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي، ځوانانو سره خبرې اترې وکړي، د خلکو سره ناستې پاستې وکړي، خلک او ځوانان لا هم ځان سره جلب کړي، ترڅو ځوانان په دې متقی شي چې دای مونږ هیواد دی، دای مونږ وطن دی، مکه مستره کړې ده، مکه لسانس اخیستې ده، مکه بلسم یې لګې، دلته مکه زمينه د کار برابرۍ کې.
بله نورانی صاحب،
یو ډول ځوانان یو ډول په مېشې کې دي کنه.
بله بله،
چې دوی خو وایي، خو زه داس وایم چې کدا غونډې مې پلونه دا جریان پیدا کی، خلکو سره خبرې اترې وشي، عامه په هوای رامنځته شي، خلکو ته یو تسکین یو ډاډ یو جنانان ورو پرشي. زه به وریم چې ځوانان به دومره په دومره شمیر سره پاسپورټونو ته مراجعه ونه کړي، په دومره شمیر سره به د وطن نه دوی مهاجرت ته اړ نه شي، فرار ته اړ نه شي، ځکه دوی یو نه یو ډول د پېښې چې وي نظام چې یو نه تاسو ته کوټ وکړو، دوی اوس په دې حالت کې دي چې خدای نه خواسته وسلوال طالبان امارت اسلامي مجاهدین به مونږ ته په حکومت کې ونډه را نه کړي. مونږ به دلته مثلا ما مشتره کړې ده، ما تحصیل کړې ده، زه به دلته یم،
دوی د کار په اړه معلم بنه اندېښنه لري،
دغه په یوازې خدای وطن کړی.
بله ډېر
مننه. ما وړاندیز دغه دی،
ډیر مننه. په خوست کې د ولایت د مقام استازي مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې دی. صابری صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نه وکړو چې د اما پوهاوی غوښتنې وکړه چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه ځورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي. په دې برخه کې ستاسو څرګندونې څه دي؟
جناب محترم، تاسو ته، ستاسو ټولو ګډونوالو ته، لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته لومړی په ډیر ادب او احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو ټولو نه مننه کوم چې د پروګرام کې موږ شریک کړم، موږ تم وخرا که ترڅو د خپل غږ تر خپل ولس پورې ورسو. د دې ځوان خبرو په اړه باندې دومره وایم، موږ ټول هڅه همدغه ده چې ځوانانو دپاره یو عامه پوهاوی وشي، ځوانان جلب شي او په دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای شي. دغه ځوانانو د استعدادونو نه، د دوی د لوړتیاو، د هر څه نه د نظام په برخه کې کار واخیستل شي. موږ د همدغه عامه پوهاوي په خاطر باندې مختلفې غونډې کړې دي، آینده کې هم پروګرامونه لرو، نظر لرو، خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږ نظر مثبت ده. د ځوانان د موږ ځوانان دي، د ټولنې ځوانان دي، زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار واخلو. دې ته انشاءالله موږ ورځ منتیا لرو او زه خپله ورځ په ورځ باندې موږ ته ځوانان راځي د موږ د جنایي مدیریت نه چې دوی هلته د مسؤلیت دپاره کومه لاسلیک غواړي. په ډېره خوشحالۍ باندې موږ دوی ته هغه لاسلیک کوو او دوی دې ته هڅه وشي باید په دغه نظام کې برخه واخلي، خدمت وکړي. د خوست ولایت کې مختلفې دا څه موده مخکې پر هغه غونډې وې، د لیسونه، د نورو مکاتبونه غونډو ته زه خپله تللی یم، عامو ځوانانو ته دعوت ورکړی، هغوی ته ویلي دي چې راشئ، دغه د تاسې نظام ده، د تاسې وطن ده، جوړول د تاسې کار دی. انشاءالله موږ تاسو ته د خدمت مساعده وو.
صابری صاحب، په خوست ولایت کې مخکې د بشري مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل، په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولی چې دغه بشري مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي؟
دا چې زه د پروګرام ته اوس راغلم، د خلکو څخه کوم شکایت کړی دی ما البته ونه اوریدل، خو زه دومره وایم د دې بشري مرستو په اړه باندې چې مونږه مخکې د مرستو له ویش نه تللي یو، کلیو ته هلته د خلکو نه د مستحقو خلکو نومونه راخیستي دي، هغه پسې مرستو هیئتونه لیږلي دي، هغه د لیش شفافیت هم کتلي دي. نو مونږ ټوله هڅه دغه ده، کوشش هم دغه ده چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته، اړو خلکو ته، محتاجو خلکو ته ورسیږي، او دا دغسې استعمال نه شي چې هغه محتاج خلک په ځای پاتې او غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي. مونږ انشاءالله همدغه هغه شفافیت ته پوره متوجه او زیات کوشش کوو، او په دې اړه د خلکو نه هم د مرستې غوښتنه کوو چې موږ ته اړو مستحق خلک را وپیژني.
مننه صابری صاحب، پښتنې بیخي زیاتې دي، په دې خاطر زیاتې پښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نسی. په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه کڅه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي؟
نو د موږ د صحت کومه اداره ده، هغه په خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایرس د مخنیوي چې کوم اسباب دي هغه په کار اچولي دي، کوشش کوي همدغه مراکز خلاص کړي او د کورونا ضد چې کوم واکسینونه دي یا نور کوم آلات او اسباب دي دغه تر هغه ناروغانو پورې، هغه اړو محتاجو خلکو پورې چې د چا د ضرورت یې هغوی پورې ورسوي. موږ ټول کوشش کوو چې دغه پروسه بیا هم راژوندی کړو، بیا هم خلکو ته رسیدګي وکړو، دغه مرض په ټول توان باندې غادي حالات او اسباب مخنیوي وکړو.
ډیر مننه ښاغلی سپین نورزی. تاسو تر زو په خوست کې هم د افغانانو د دودېدو په اړه بیلابیل وختونو کې کمپاینونه وسول، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې په دې ولایت کې زیاته مالی راکړه ورکړه بیا هم په پاکستانی روپیو کېږي. وضعیت څه دی په دې برخه کې؟
زه هم خپل وار صابری صاحب ته سلامونه وایم. لکه څه ډول چې صابری صاحب خبره وکړه، رښتیا هم صابری صاحب که څه هم په یوه نظامي اداره کې کار کوي، دی یو فرهنګي شخصیت هم دی، ښه شاعر هم دی،
ما د افغانۍ پر اکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زما معلومات لرم یو خواغه ډېری لوی سوداګانی دي چې هغه کې زه خپل دخیل نیم شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به خ معلومات په یغه پاړه ولري خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانۍ کوي سودا چې اخلي په خار کې یعنی دی لس زرو دی شل زرو پوری سودا چې ما لیدلې دي یعنی اخیستې دي هغه په افغانۍ کوي کله دې نه پورته دی موټر اخیستلو خرڅول وي هغه بعضی خلک دی ورته نفت ګوري کله کله په افغانۍ سره جوړیږي کله په ډالر سره جوړیږي کله په کلدارو هغه په اړه دقیق معلومات نه لرم خو نور په صورت عموم د راکړه ورکړه چې دا په خار کې هغه په افغانۍ ده حتی خار کې داسې ډېر دکاندارانه شته چې ته د کلدارو د سلګون لوټ ورته ونیسي دوی د سلګون لوټ نه اخلي چې دا زه نشم بیا چلولی دانې به زه څه کوم یعنې دوی مجبور دي خلک مجبور دي چې افغانۍ ورته پیدا کړي او په افغانۍ راکړه ورکړه له بلې خوا دلته یو ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې بانکونو کومه تنخوا چې توزیع کوي یا د خلکو کوم پیسې چې خري هغه ټولې په افغانۍ ورکړي نو په خار کې الحمدلله اوس افغانۍ ښه پریمانه ده یو وخت دا شکایتونه به کېدل په د جمهوریت په وخت کې کله چې افغانۍ په لومړی کې رایج شو ماته پیسې بنه پیدا کیدلې خصوصا 50 سلګونو دا ماته پیسې بنه پیدا کیدلې او افغانستان بانک هم هغه وخت کې د سجدي اقدام ونه کړل لاس په لاس ځکه دلته د غینې مخ کې کلدار رایج و او د چې څنګه کلدار بند شولا افغانای رایج شونه لدل ته یوازې غټي پیسې موجوده وي وړي پیسې نه وي موجوده خدا مشکل وو حل شوی دی وو الحمدلله ټول خلک په جیبونو کې افغانای لري دی افغانای نه استفاده کوي دا چې په غټو کارو ورونو کې یو بل څه چې لاغه ما دیږي دوايانو یا بعضی هغه ډاکټران چې زه ورسره پیژنم هغه هم کته هم کمپنۍ کوشش کوي چې هر ورځ د خپل دواله لپاره د افغانۍ د نرخ د جګیدو ټیټو سره سم خپل نرخ وټاکي خوراک راورکه بیا هم په افغانۍ کوي کلدار نه ډاکټر دې تغاړک دي د دواخانه ولا فارمیسیس چې د دوی سره سودا او کلدار وکړي او نه شرکتونه هغه کوم شرکتونه چې دواوي صادروي هغه هم د کندي حاضر چې دوی سره کلدار سودا وکړي په افغانۍ سودا ورسره کوي خو کله کله چې افغانۍ به ثبات شي د دې ورځې نرخ ورته ګوري شینن په دې نرخ لا زدا دوا مثال نن افغانۍ په دې ده زدا دوا ته ته په لس افغانۍ یا په 15 افغانۍ ته صدر کوم
یعنی چې
نرخ ورته ګوري د لريوالو اثرو د غې په مقابل کې په
افغانۍ نور زای صاحب مننه نورانی صاحب تاسو ته بیا هم وخت ترکو بیا مولوی صابر صابری ته ورزو صابری صاحب په خوست کې د زنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سوي دي د هغه ستونزو د چلکلونو رئیس د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده صابری صاحب مهرباني
نو څومره دوراندې په تاسو اوریدلې وي د خوست ولایت د مقام له طرفه یو اعلامیه صادره شوه والي صاحب امر وکړ په ټول ولس باندې چې د ځنګلونو وهل قطعا باندې او خوست نه کومې وتلې لارې دی هغه لارو مجاهدینو ته هغه پوسټو والا ته امر وسی صحیح چاته اجازه ورنکې چې څوک د ولایت نه هغه شنه غیا دې دغه شیان وباسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه نو دغه خبره ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجي دي د جنگلونو د ساتنې لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې هغه شنه جنگلونه ووي وني ووي هغه نور جنگلونه ویجاړ کړي د افغانستان لوی آبادی د غټه سرمایه ده په دغه اړه باندې امارت متوجي دي ان شاء الله چاته اجازه ورنه کړي چې دغه جنگلونو ته تاوان ورسوي
ډیره مننه نورشا نورنی تاسو ترازو په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوی کورنۍ په وار وار امدا غواړي چې خپل سیمو ته دوی غواړي ستانه سي خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپل سیمو ته ولاړ سي په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوي
بلې سلام احترام صبر صاحب ته په خوست کې وزیرستاني کاروال د 1300 کلونو رئیس میشتي یو شمیر تللی هم دي اوس هم چې کله ګنجایش پیدا کی د لارې په مسیر کې دوی وخت نه وخت اوړي زی خودلته وزیرستانی کډوال چې زینې امشوی دي زین دی اوسمر شخصي دښمنۍ په اساس یا د زین ملاحظات په اساس دلته وسیږي البته مثلا یا کورډنګ شوی وي یا د مشکلات لري یا پلار کې مثلا دوی لپاره مثلا رسولتونه نمیشي دوی واوري به تخپل زین ته ولاړ شي خو لله الحمد خوست وزیرستانی کډوال خوست په عموما کې ملمپال خلک دي په وایلو کې دوی راغلي دي وزیرستانی کډوالو یې درون استقبال وکړ هر کله وکړ خلک خپل ګوجری خپل کورونه خلکو ورکړل نو خپل د شخصي جیبه یې دوی سره همکاري وکړي نه یوازې دا چې مثلا نه یوازې مؤسسات دوی سره یوني هیڅار مؤسسه کومه ورسره وکړو نور مؤسسه کومه ورسره وکړو بلکې شخصي تجارانو شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده وزیرستانی کډوال هم دلته اوس په زورګونو نه دي بلکې وسونو دي دلته د ګلان په کیم کې میشتي وخت نه وخت د یوني هیڅار مؤسسه لوري یا مثلا ځینې بهرني مؤسسات چې دلته راشي په دې باندې مرسته په منظم شکل توزیع کوي خدای یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازم ده دلته موږ وضعیت خراب دی لکه سره وګورئ داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دي خوراکي توکو د نشټوالي سره مخامخ دي همدا ډول دي وضعیت هم خراب دي درس وي چې انیشیات چې موږ کومې مرسته راکوي دا د موږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي بلکې موږ لپاره به د امکانات لا هم ډیر شي خوراکي توکي ډیر شي ترڅو موږ د لپاره بسنه وکړي هغه ارچاوي چې مثلا د موږ کورنۍ ماشومان لري د موږ کورنۍ غړي لري هغه په مرسته باندې ورکړي زما ارزو او هیله دغه ده چې د وزیرستانی کډوالو سره د نړیوالو ترونه بل خصوص د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وسره خچلن کوي د زیره خې خاطرې د بازار ډول څنګه تک کوي هیڅ تشخیص دې په مخ کې موجود نه دی امنیت دلته سمبال دی پریسټ ساتل دی پریسټ ساتل دی او کچېری د دوی لپاره سہولتونه غواړي چې مثلا د خپل وطن ته لاړ شي د سره به جنې شار کومه کوي او د تر څنګ په بارډر کې چې هالته لاره د دوی شکل اوړي راوړي پاکستان حکومت هم دوی لپاره خندونه ایجاد وي دوی لپاره مشکلات ایجاد وي او دوی دا هم غواړي چې خپل وطن خپل سیمه ته ځکنه چې دا ایمن وته چې زموږ مینه ورانه دي نو همدا دلیل دی چې موږ دلته په خوښ کې اوسېګو مخکې هم یادونه وکړه په تیر بحث کې چې مثلا دلته د نورو ولایتونو اوسیدونکو خطه د تخار د جوزجان د بدخشان د لوګر د ډیرو ولایتونو اوسیدونکو دلته اوسېږي نو خوست اب هوا اقلیم خدای موږ راوړل ټولنه بل خصوص په مرکزی دولت د افغانستان اسلامي دولت په ورکو شرواکو باندې دغه خو او دا تمه ترې لرو چې خوست ځنګړي توجه وکړي د مرستو بهیر شي په نن سبا کې نړیوال ټولنې ژمنه کړې ده نغد ژمنه کړې ده چې د لارې به مرستې توزیع کیږي خو په ډېر بوزل خلک څخه ته هم د مرستو لړۍ دلته تر ډېره شفاف ډول توزیع شوې ده خو بیا هم هیله ده چې مرستې دلته رجل شي ځکه تخ ژمه دلته په تیرو څو ورځو کې په تیرې وا دوې هفتې سخت وروختونه وشول او دلته سړه هم د سخت ژمه ده نو هیله و ارزو مو ده چې نړیواله ټولنه بل خصوص نړیواله مؤسسې یوني سیار یا نور اړوند ادارې د خوست لپاره به ځنګړي پاملرنه وکړي د خوستا په شمې کې نور ولایتونو نه هم
خارتیا زیاته ده
د دې لپاره چې صاحب ټول دی
ډیر مننه سپین روان نورزی هغه ستونزو ته چې په دې خبرونه کې یادونه وسوه څه پیشنهاد کوي چې د حل پر کوم لارو چارو باندې باید غور وسی
زه لومړی د بیکاری په اړه کې زه د صدرې صاحب په لاین کې یا نور مسؤل کسان زموږ غاوري
صدرې صاحب یاوري
وړاندې زونه ورته کوم چې لومړی باید اسلامي امارات د خپل ضرورت په اساس هیڅ کوم ضرورت لري په داخل کې کوم بشری قوی ته ضرورت لري دغه د استخدام لپاره دی یو شفاف د آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي ترڅو دوی اغه وړ او ډیر برجسته د څنګه د ځان سره جستي د ریبه هم ادارې ته جوړي وي او هم به د دوی لاس ته اسادي او هم هغه استعدادونه چې دوی لري دغه نه به په داخل کې دیننه استفاده شوی، بل دی داخلي پانګوال او بهرني پانګوال د توه حسوی چې په هیواد کې خصوصا په خوست کې دلته پانګونه وکړي. کچېری دلته پانګونه وشي، دلته خصوصي سکتور وده پیدا کړي، خلکو ته کاري فرصتونه ایجادېږي. په خوا دې پانګونې په مقابل کې یو ستر چیلنج دا و چې له یوې خوا به کله چې یو چای د یوه کار لپاره جواز اخیستو ډېر به د مشکلاتو سره مخامخ وو. هر چا به په خپل خپل ځای کې یو څه ترې غوښتل، خلک ډېر مجبور وو حتی د خپلو جوازونو نه تېر شي. دوی باید د دې لپاره یو شفاف او ساده میکانیزم رامنځته کړي، خو د څار لپاره یې باید ډېر دقیق میکانیزم ولري تر څو هغه کې هم حق تلفي ونه شي. په درېیم قدم کې دوی باید له بهرنیو هیوادونو سره، زموږ بشري قوه هر وخت بهرنیو هیوادونو ته لاړه ده، خصوصا په عربي هیوادونو کې زموږ ډېره بشري قوه مصرفېږي. زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکي ځوانان ځي، له هغې ځای نه پنګيري دلته هیوا ته راستنیږي. خو دې یو قانوني یو داسې پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ دا بشري قوه هم د دوی د کاري تحفظ او هم د دوی د بشري تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي. باید اسلامي امارت دې ته هم متوجه شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی ځي، حتی که اروپایي هیوادونو ته هم ځي، دوی باید دا په رسمي ډول دوی ته ورولېږي او دوی د حقوقونو هلته حمایه
وکړي.
عربي هیوادونو کې ډېر مثالونه لرو، اکثره ځوانان لا شي هلته کار وکړي، یا په قاچاق یا په څه دوه درې کاله د یو چا سره مزدوري وکړي، خو هغه یو دم پرې ظالم شي ورته وایي چې زه یو روپۍ دې هم نه درکوم.
بله دا واقعیت
درې کاله څلور کاله خوري په یو دم په اوبو له هوشي.
ډېر مننه.
که چېرې دوی متوجه شي دغه کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکارۍ، هغه به رفع شي.
ډېر مننه. د ولایت استاد مولوي صابر صابری بیا هم را سره دی. صابری صاحب، دوه اندیښنو ته ستاسو ځواب څه دی که په لنډو کې راته وایست؟
نو اسلامي امارت دې ته متوجه ده او په پام کې لري، لکه مخکې مې ویلې د ځوانانو جلب و جذب او په روان نظام کې د دوی استخدام دا د اسلامي امارت مسؤلیت ده، او د دغه ځوانانو او د ټول ولس ته موږ باندې حق ده. د اسلامي امارت په نوې مرحله کې ده، هغه ډېره هڅه د دې کوي چې هر چا ته مناسب مسؤلیت ورکړی شي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل شي، او داسې کډرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړ وي مناسب یا مغل ته استخدام شي. او د اسلامي امارت لوی هڅه ده هم ده چې د کوم افغانان ورونه په خارج کې دي، هغه ته مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي، نو یا خو دوی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیاوې برابرې کې د دوی مشکلات ور حل کې دي، غوی هیوادونو سره خبرې روانې دي، هلته موږ کوشش کوو سفیران په ټولو هیوادونو کې مقرر شي، دا د رسمیت د پېژندنې پروسه پروژه چې تکمیل شي. او دا ډېر هڅه هم دغه ده چې په خپل هیواد کې موږ ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړو، په دغه نظام کې استخدام کړو، نور کارونه ورته جوړ کړو. او هڅه هم دغه ده چې موږ ځوانان د بهر په ځای باندې په خپل هیواد کې خدمت
وکړي.
دا د موږ پام دی، ان شاء الله دغه کار ته به موږ ډېر متوجه.
ډېره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د ټولنیزو علومو له استاد سپین روان نورزی، د ولایتي شورا له پخواني غړي نورشان نورانی، د غرض د خوست د ولایت له استاذ مولوي صابر صابری چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن، مو د خوست پر وضعیت خبري وکړي.
سب درد مگلانے پخی سنزلی دی، بین تے سارو لارے سے دمنگلی دی، وہ سب درد مگلانے پخی سنزلی دی، وہ سب درد مگلانے پخی سنزلی دی. گرانی پخی سنزلی دی حاغت یار دی کد ہیر دی خوص بدرز مگرانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بیتر اخود مہائے خوص بدرز مگرانی پخی سنزلی دی خوص بدرز مگرانی پخی سنزلی دی سارو لال سے منگلی دی وہ سب درد مگرانی پخی سنزلی دی وہ سب درد مگرانی پخی سنزلی دی.